تم ستړي مشه درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به ووري چې په کندوز کې د ملکانو د مرجوبلو په اړه څېړنې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره لومړی خبرونه لرو. ناټو په کندوز کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه خو د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. د امریکا په ټکساس کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه وژل شوي دي. په عراق او سوریه کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګوب لاړولې. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د وبخشی په افغانستان کې د ناټو غوښتل ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د غوښتل ملاتړ ویان تورن ټام کریسبک پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د ملکیانو د مرجوبلې د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم تحقیق پیل شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. ټاکل شوی ده چې د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن دوشنبه د افغانستان د دیارلسوه ونی ویم مالی کال بودیجه مشرانو جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی حکیمی د ملي بودیجې طرحه له بیاکتنې وروسته پرون په ارکې د کابینې فوقالعاده غونډې ته وړاندې کړه او کابینې تایید کړه. د راتلونکي مالی کال لپاره څه باندې 350 میلیارد افغانۍ بودیجه ټاکل شوی ده. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد نن دوشنبه واکسین پیلېږي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین د دې دورې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
د دې کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار ولایت کې شاوخوا 1000 د پنځو کلونو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شو.
خوګانی همدراز ول ک چې حمله مخکې د واکسین د تطبیق لپاره رضاکار ډلګ مارل شوی خو په دې برخه کې د خلکو پوره همکاري به له حکومت سره زیات مرسته وکړي. په ننګرهار ولایت کې سشکل د ماشومانو د ګوزن یو مثبته پیشه ثبت شوې ده. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وسلوال کس په یو کلیسا کې په خلکو ډزې وکړې او لشتر لږه شپږ ویشت تنه یې ووژل. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه د ټکساس ایالت د سان انتونیو له ښاره لږ څه لرې په سدرلند سپرینګ سیمه کې شوې ده. د وژل شوو کسانو د شمېر په اړه رسنیو بېلابېل ارقام ورکړي دي. ای بی سی نیوز د پولیسو له قوله ویلي چې د وسلوال کس په ډزو لږتر لږه شل تنه وژل شوي او دېرش نور ژوبل دي. سی این این نیوز یو پولیس چارواکی البرت ګومز په حواله ویلي چې په دې حمله کې و بشتنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. سینن بیا ویلي چې حمله کوونکی تر لند څار روسته وژل شوی دی. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ چې په 12 ورځنی سفر په آسیا کې دی په ټویټر کې لیکلي چې د ټکساس د سدرلند سپرینګز خلک دي خدای په خپل امان کې ولري. اف بی آی او امنیتي ځواکونه په سیمه کې دي. زه هم له جاپان وضعیت څارم. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن دوشنبه د جاپان د سفر په دوهمه ورځ له متحده ایالاتونو سره د جاپان پر سوداګری اړیکو انتقاد وکړ. ویل چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګری منصفانه او آزاده نه ده. ترامپ نن مخکې تر دې چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره رسمي خبرې پیل کړي په توکیو کې د سوداګرو له مشرانو سره په غونډه کې ویل موږ مناسب او آزاد تجارت غواړو خو حاضر نه له جاپان سره زموږ سوداګری مناسب او آزاده نه ده. د زیاته کړه له ډیرو کلونو راهیسې امریکا له جاپان سره د تجارتي کسر له کبله تاوان کړی خو په کار ده چې خبرې وکړو او دا کار په دوستانه ډول وکړو. ډانلډ ترامپ دغه راز وویل په میلیونونه جاپاني موټر د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کیږي خو په جاپان کې ډیر لږ امریکایي موټر خرڅیږي. په سوریه کې د کورنۍ یو بې ځایه شوو خلکو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې چاودنه پرون د دایرالزور په ختیځ کې شوې ده. د څارونکو په وینا پنځه اویا کسان په دې چاودنه کې وژل شوي او یو سلو څلوېښت نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د لندن میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دې چاودنې قربانیان هغه بې ځایه شوي کسان دي چې له اسلامي دولت سختریزې ډلې سره د سوري پوځیانو او د امریکا له ملاتړه د برخمنو ملیشو د جګړو له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلي دي. کومې ډلې تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د عراق په شمالي ښار کرکو کې دوه بمي چاودنو شپږ تنه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د دواړو بمي چاودنو هدف په کرکو کې د شیعه ملیشو دوه مرکزونه وو. لومړی له چاودونکو توکو ډک موټر د شیعهګانو مرکز په دروازه کې چاودلی دی او وروسته یوه انتحاري حمله کوونکی د مرکز په ودانۍ کې ځانمرګی برید کړی دی. کرکوک ښار تېره اونۍ عراقي پوځیانو له هغو پیشمرګه کرد ځواکونو ونیوه چې ځان د داعش یا اسلامي ډلې اصلي ماتوونکي بولي. زمو شخله اساجی رادیو اوری اته بجاو شپږ دقیقې شوې. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د داوی شرکت رئیس او مرستیال پر بند سربیره په درې دېرش میلیون ډالره تاوان ورکولو محکوم شول. د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم پر نصبولو کار پیل کړی دی.
نړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپین ږیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
د تخار د دوو قمندانانو ترمنځ د نښتو پر دوام په مشرانو جرګه کې اندېښنه ښکاره شوه. د سولې شورا وایي په یوازې توګه د سولې پروسه نشي بریالی کولی. د دې شورا د دارالانشا رئیس وایي
د ټولو نه مهم چې د کوم چلن سره مخامخ یو هغه د جنگ او یا د افراطیت دوهم پړاو. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړو.
زموږ د خبرونه تر اتو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لټې هڅه کوو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم در اورو. دا سړي راځي خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته azadiradio.com یا azadiradio.org. نه یوازې دا خبرونه او نور خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ د ویب پاڼې لاري اوریدل شي، بلکې زموږ تیری خبرونه هم په ازادي رادیو په دازادي رادیو په ویپانه کې مونږ دلې شي. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت او افغان چارواکي د کندوز په چاردري کې په یوه حمله کې د لشتر لژت څوارلس ملکانو د وژل کېدو د اډاو پاره څیړنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځي قمندانانو ته دند سپارل شوی چې د ملکانو د مرشوبلې راپورونه وڅېړي. د کندوز ولایتي شورا ځینې غړي د افغان او امریکایي ځواکونو د وړمې ورځې په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر څوارلس تنه شي او وایي چې دا کسان ملکیان دي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ په کندوز ولایت کې د نومبر په څلورمه د هوایي حمله خبره تایید کړي، خو ویلي دي د ملکانو د وژنې د اډاو په اړه څیړنه کوي. د غوڅ ملاتړ ویاند تورن ټام ګریسپیک پرون په یو بیان کې ویلي د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکانو د مرګ جوبلې د ټولو اډاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لازیات روښانتیا لپاره هم څیړنې پیل کړي دي. غوڅ ملاتړ په دې بیان کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو به زیات معلومات په مناسب ډول خپاره شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم ویلي پوځي قمندانانو ته دنده ورکړي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکانو د مرګ جوبلې د راپورونو څیړنه وکړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون شپه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
وزارت دفاع امروز هدایت دادن چې در مورد مسلې چاردرې کې
دفاع وزارت چاردرې ولسوالۍ د پیښې په اړه چې ویل کیږي ملکان وژل شوی د یو پلاوی د ټاکلو امر کړی څو چیرنی وکړي. جنرال دولت وزیری مخکې ویلی چې دفاع وزارت د کندوز په چاردری کې د ملکیانو مرګ جوبله نه ده تایید کړي. د کندوز د والی ویاند نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته ویل په چاردری ولسوالۍ کې له څلور ورځو راهیسې پوځي عملیات شوي چې پکې د وسلوالو طالبانو د ځینو قمندانانو په شمول دیرش تنه وسلوال وژل شوي دي. تیموري دا هم ویل د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې هغه وخت یو ملکی کس ووژل شو او شپږ نورې ټپیان شول شي. د وسلوالو طالبانو د مړیو د انتقال لپاره ملکیان سیمې ته ورغلي وو. کندوز د ولایتي شورا غړی خوش محمد نصرت د جمعې ورځې په هوایي حمله کې د وژل شویو ملکیانو شمیر څوارلس تنه یادوي، خو د ولایتي شورا بل غړی سیف الله امیری بیا وژل شوي کسان دوویشت تنه بولي. د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حملې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 250 په سلو کې زیاتې شوې دي. رویټرز خبري اژانس د افغان مقاماتو له قوله راپور ورکړی چې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو تر زیاتېدو وروسته دا ډلې ښارونو او هستوګن سیمو ته تللي او حملې زیاتې کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کونړ ولایت شورا وای پاکستان د نړیوال سوالې د ارندو او د کلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایت شورا وای ک پاکستان دروازه جوړ کړي نو د کرشي دوړو خواته پراته ولسونه به ل غنو ستونزو سره مخامخ شي. ل کونړ د اصلي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونې پاکستانی وزاکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړې کړي چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او د کلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخې د نورو ځایونو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او د کلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړې چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غزولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیری هغه راغونډ شوي دي او په مشترک باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراس قومي مشرانو د پولي هغې غاړې قومي سپینګیری هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منې کړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزې کار پیل کړی دی.
دروازې لګي او دغه تارونه اغان تارونه دخکي هغه وي موږ په دې خپل باندې خبرې کړې دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړې ده.
له 2010 میلادي کال څخه را په دی خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمیر هغه ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولې راولي.
پاکستان د افغانستان سره پر ډیورن کرشه په نورو سیمو کې هم د ازغن سیم د نصبولو کار ته دوام ورکړی دی. مشرانو جرګه له حکومت غواړي هغه زورواکي چې د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې خلک وژدي ونیسي او قانون ته وسپاري. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پرون یک شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت هیله وکړه چې د چاهاب ولسوالۍ ناتار ختم کړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دا ځل د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قوماندانانو ترمنځ د جګړې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د خلکو وژل او شکنجه کول دردونکي وبلل او ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
سنا له جمهور رئیس او مرکزي حکومت غواړي چې د قانون د خوندیتوب لپاره له پلاوي تیر او د هغه د نیول لپاره اجرات وکړي. هغه کسان چې زموږ خلک وژني ودی نیسي چې خلک عادي ژوند ته را وګرځي.
په مشرانو جرګه کې د تخار ولایت د ځینو سناتورانو په خبره په تخار ولایت کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو بشیر قانت او فیض الله ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده، خو په وروستیو پنځو ورځو کې لا تیزه شوې چې څو کسان پکې وژل شوي دي. د دوی په خبره د دغو جګړو له امله د چاهاب د ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. سناتوران دا هم وایي چې د دغو زورواکو په جنګونو کې تر اوسه له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې غړی افضل شامل وایي اوس هم د بشیر قانت او فیض الله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده.
ولسوالۍ
سید ولایت تخار د آتش جنګ می سوزه، اما حکومت د تخار ولایت سید ولسوالۍ د جنګ پور کې سوزي خو حکومت غلی دی.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي سیمه ته د لیږل شوي پلاوي تر څیړلو وروسته به د روانې پیښې په اړه اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې قماندان بشیر قانت او قماندان فیض الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د دایو شرکت رئیس او مرستیال پر تنفیذي بند سربیره په څه باندې ۳۳ میلیون ډالرو تاوان ورکولو محکوم کړل. دې محکمې د یکشنبې په ورځ په خپله علني محاکمه کې د دغه شرکت رئیس عبدالغفار داوي په شپږ کالاو اته میاشتې او مرستیال محمد اصغر غیاسي په پنځه کالاو اته میاشتې او همداراز د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق جلالي په دوه کاله او شپږ میاشتې بند او په شپږ زره افغانیو جریمه محکوم کړل. نور حال د وصل وصال په راپور کې
د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د داوي شرکت رئیس او مرستیال د څه باندې ۳۳ میلیون امریکایي ډالرو د جریمې تر څنګ د یاد شرکت رئیس په شپږ کاله اته میاشتې او مرستیال په پنځه کاله اته میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دغه مرکز د یکشنبې ورځې په علني محاکمه کې د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق زلالي بیا په دوه کاله او شپږ میاشتې بند او شپږ زره افغانیو نقدي جریمې محکوم شو. د دې علني محاکمې پریکړه د قضایي پلاوي مشر انیسی رسولي داسې بیان کړ.
ماده 158
قانون جزا جمع مدت عبدالرزاق سلالی د جزا د قانون د 153 ماده لمخه په ټوله کې په 2 کال او شپږ میاشتې تنفیذي بند او شپږ زره افغانۍ نقدي جریمه او ته عبدالرزاق تابي د جزا د یاد قانون په اساس په شپږ کال او اته میاشتې بند او شپږ زره افغانۍ نقدي جریمه او ته محمد اصغر غیاسي په ټوله کې په 15 کال او اته میاشتې بند او شپږ زره افغانۍ نقدي جریمه محکوم شوې. دایم
توقیفي بالاتن قابل تنفیذ
نه وشت. دغه شند قضایي پلاوي د پریکړه لمخه عبدالغفار داوي او محمد اصغر غیاسی د تیلو په قراردادونو کې د جال او د اسنادو د تصویر لامل په سباند 22 میلیون امریکایي ډالرو د جبران د خساره او په سباند 12 میلیون امریکایي ډالرو چې د دوی لخوا هف مل شوی وي حکومت ته په بیرته ورکړي محکوم کړل. دغه مرکز په خپل لومړنۍ علني محاکمه کې افغان سوداګر عبدالغفار داوي په سباند نه کاله بند او په شاوخوا 22 میلیون افغانۍ نقدي جریمه، دغه شند د داوي شرکت مرستیال محمد اصغر غیاسی په نه کاله بند او نقدي جریمه محکوم کړي وو. دغه شند ترانسپورت وزارت خانه موین راز محمد علمی د وظیفوي غفلت په جرم په شپږ کاله بند او د ۳۰۰۰ ډالره نقدي جریمه او دغه وزارت بل خانه موین عبدالرزاق سلالی هم له خپل صلاحیت نه د ناوړه استفادې په تور په ۱۵ کاله بند او نقدي جریمه محکوم شوی وو. د یکشنبه ورځې په علني محاکمه کې یادو کسانو د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله او په دې برخه کې د حکومت نه د انصاف او عدالت غوښتنه وکړه. د داوی د تیلو شرکت رئیس او افغان سوداګر عبدالغفار داوی په د لګیدلې تورونه به بنسټ وبلل او په دې برخه کې د هر ډول سپیناوي او اسنادو د وړاندې کولو خبره وکړه.
زه ډاډه یم چې عدالت به تامینېږي. ټول اسنادونه په نظر کې ونیسئ. په هر ځای کې چې ستونزه او خلا وي زه آماده یم چې وضاحت درکړم. اسناد تاسو ته وړاندې کړم.
استیناف محکمې وویل دا حکم نهایی نه ده او محکوم کسان کولی شي چې د تمیز یا درېمې محکمې د دایرېدو غوښتنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په لاره کې خنډونو ته پکتو وایي. دا شورا په یوازې سر نشي کولی چې د سولې پروسه بریالی کړي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی چې پرون یک شنبه د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت سره تعقیبوي، خو په وړاندې یې باید ملي اجماع رامنځته شي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د یو بې طرفه ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازې توپ سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلی وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړې چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلی خلیلی د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملی استفاده ورڅخه وشي.
صلح یک ضرورت جدی مردم ماست.
دی وایي دا سوله چې زموږ د خلکو یوه جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي. آیا د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ موږ احساس کوو چې دا یوه ملي پروسه ده او تر کومه چې په دې برخه کې یوه ملي اجماع نه وي رامنځته شوي دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
شاید خیلی ناتوانی.
دی وایي د سولې عالي شورا د نوې ستراتیژۍ تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملي جدي اقدامات پیل شوي دي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولې د عالي شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې د هر ولایت لپاره بېلې لارې چارې په پام کې نیول شوي دي. د سولې عالي شورا له تېرو اوو کلونو راهیسې کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې یې تشکیل نوی شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړي دي. له دې سره د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک د غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چلنج سره مخامخ یو هغه د جنګ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړیو طالب خپل ټول جنګیالي د لرو پرتو اطرافو کلونه استخداموي او ډیر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړۍ او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په داس حال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو استازو تر ډیره د سولې د عالي شورا په نمایشي کارونو تورن کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواو لیوالتیا شته، خو باید مناسبه فضا رامنځته شي.
اوس په هم احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په کندوز کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه هغه موضوع ده چې لویدیځ ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې ګڼ شمېر مطالب پرې خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې کندوز هم د افغان ځواکونو او هم د امریکایي پوځیانو لپاره د جګړې کړکیچن ډګر دی. ورځپاڼه د امریکا د پوځ اعلان ته چې وایي په تیرو دوو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو پر سنګرونو نږدې 900 بمونه او توغندي غورځولي دي اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته د امریکا پاوز په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد هوایي حمله له دوه چندو څخه هم زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز د کندوز د هوایي حمله په اړه د چاردرې ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې راخیستې دي چې وایي د دوی په سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو او افغان کمانډو ترمنځ جګړه روانه وه او د طالبانو پر سنګرونو څو ځلې بمباري وشوې. ورځپاڼې د حیات عبدالقیوم وینا راخیستې ده چې وایي د شپې لخوا زموږ پر سیمه څو ځلې هوایي حمله وشوې. عبدالقیوم چې په دې حمله کې د کورنۍ درې غړي وژل شوی وای، سهار مهال کلیوال د باندې ووتل څو وویني چې څه پیښ شوی دی، خدای ونه ووت، مګر وروسته خلک ولیدل چې مړی انتقالول. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې هم د دې پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د بمباری زیاتیدل له یوې خوا د هغې ازادۍ یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله نوې ستراتیژۍ کې د هوایي عملیاتو لپاره د پوځ قمندانانو ته ورکړې او له بلې خوا د افغانستان په جګړه کې د امریکا د احتمالي مستقیم دخالت څرګندونه کوي. ورځپاڼه د کندز د یوه امنیتي چارواکي له قوله لیکي چې وایي بمباري هغه مهال وشوه چې طالبانو عام خلک د خپلو مړیو انتقال ته مجبور کړل. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ګارډین ته ویلي چې دا طالبان یوه شپه مخکې په عملیاتو کې په نښه شوي وو. د چاردرې ولسوالۍ د ملکي تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. ګارډین ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله د تلفاتو شمیره یو ځای 55 او بل ځای 40 ښودلې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله دا شمیره 14 ښودلې. خو د کندوز د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې بمبارۍ کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي.
زموږ اخلاص اجي راډیو اوري ساعت 8:15 دقیقه شوه. د لبنان حزب الله ډلې سعودي عربستان تورن کړی چې صدر اعظم سعد حریری استعفات اړستل دي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری ور مورس له سعودي عربستان په ټلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت د اندیشنې لامل استعفا کوي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله چې د حریری تر استعفا وروسته ټول خلک آرامۍ ته وربللې ټینګار کړی چې حریری د کارت اړستل شوی دی. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
لبنانی ډله حزب الله سعودي عربستان تورنوي چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستلی دی. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې په حریری فشار راوړل شوی څو استعفا ورکړي. استعفا کول د سعودي عربستان یو پریکړه وه چې په صدر اعظم سعد حریری په زور منل شوې ده. هغه د استعفا نیت نه درلود، نه یې دا کار غوښت او نه یې دا پریکړه وه. سعد حریری وړ مورز له سعودي عربستان په ټلویزیونی وینا کې وویل چې ځان په لبنان کې خوندي نه حس کوي، ځکه له دندې استعفا ورکوي. حریری وویل په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې و او پلار یې رفیق حریری ترور شو. خو د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله له ټولو لبنانیانو غوښتي چې د حریری تر استعفا وروسته دې د هر ډول بې ثباتۍ په وړاندې ودرېږي.
نحنو فی حزب الله ندعو الی ما یلی.
موږ د حزب الله د ارمانونو په اساس ټول هڅو چې لومړی آرام اوسي، له زغم کار واخلي تر هغه چې د استعفا تر شا اصلي لامل روښانه شي. داسې اندېښنې شته چې د حریری استعفا به لبنان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روانه لانجه کې لا پسې ښکېل کړي. په ایران تور پورې ده چې د لبنان له حزب الله ډلې ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې ورانکارو فعالیتونو ته لمن وهي. اخوا ځینو سرچینو ویلي د لبنان جمهور رئیس میشل اون به تر څو چې سعد حریری بیرته خپل هیواد ته نوي ستون شوی د هغه استعفا ونه مني.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
که څه هم اپل کمپنۍ د آیفون ایکس د شوډلو په محل ویلی و چې د آیفونونو بعد د هغو غبرګولو په پیژندلو کې ستونزه ولري چې چیرې سره ورته دي، خو اوس جوته شو چې داسې نه ده. په اپل ایکس کې فیس آی ډی یا د مخ پیژندګلوي زیاته شوې ده. اوس سره ورته غبرګولو د آیفون ایکس فیس آی ډی وازمویله، خو د هغو د چیرو په پیژندلو کې کامیاب شو. آیفون ایکس د اپل کمپنۍ بل اندیشنه هم چې له 14 کلونو د کشرانو د پیژندلو په اړه یې لرله رفع کړه. آیفون ایکس ټولې چیرې که د کوچنیانو دي یا غبرګولو تفکیک کولی شي. آیفون کمپنۍ وایي چې که د دوو کسانو چیرې سره ورته وي او یو تن د بل یوه آیفون ته وګوري او هڅه وکړي چې آیفون یې پرانیزي، نو په 1,000,000 مواردو کې یوازې یو چانس لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني صفه 12.5 نیو او اف ام 0.15 صفه اوري. د ازادي راډیو د بیلابیل مطالب راپورونه او مرکه او همدارس تبصری د فیسبوک لاري هم مونډل شي. په فیسبوک کې زموږ د ویب پاڼه پته ده
یعنی پانی پتہ دا facebook.com/asajiradio. د ازادي رادیو د ویپانې پته هم در سره په یاد لري. د ازادي رادیو د ویپانې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د ژوند رنگونه هم کوشش کوو چې په همدې خپرونه کې درته وړاندې کړي. مخکې تر دې چې د ورکو عزیزانو لټه وکړو او همداراز د ژوند وبښې د حقیقت سره پروګرام وړاندې کړو او دغه راز د ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کړو، د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلو ته توجه وکړئ. د دې سات لنډو خبرونو ته په افغانستان کې د ناتو قاطی ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه. خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. ټاکل شوی دی چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن دوشنبه د افغانستان د 1409 مالی کال بودیجه مشرانو جرګې ته معرفي کړي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد نن دوشنبه واکسین پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وسلوال کس په یو کلیسا کې په خلکو ډزې وکړې او لشتل لږه شپږ ویشتنه وبښل. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن دوشنبه د جاپان د سفر په دوهمه ورځ له متحده ایالاتونو سره د جاپان پر سوداګري اړیکو انتقاد وکاوه. وی ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ سوداګري منصفانه او آزادانه نه ده. په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شوو خلکو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي، او د عراق په شمالي ښار کرکو کې دو بمی چاودنو شپږ تنه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. اوس هم د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
درنه اوریدونکو، زه همدا شیبه په داسې وځای کې یم چې ډېر ښایسته مرغان دي پکې. د دغه دکان له مالک سره به خبرې وکړو چې کوم مرغان ورسره دي. نوم راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم امید، د کابل اوسیدونکی یم.
کوم ډول مرغان له تاسو سره دي؟
موږ سره کوترې دي، کناري دي، کزلاک دي، آدمشيري دي، توتیان دي، داسې انم شته دي را سره.
دا کوترې څو رقم دي؟
کوترې رنگ پر رنگ دي، نور سرخال پکشته، سیاه شیرازي پکشته، سیاچپ شته. د مسلو نه تا 500 نیولې تر یو لک کوتره مشته.
د یو لک کومه ده؟
د یو لک خو ځنه لرم خوشته ده.
او دغه کناریان بیا څنګه دي؟
کناریان هم د زر نه نیولې تر جوړه ډیر سره تا ته یو لک پورې هم سته.
تا سره قیمتي څو دي؟
ما سره قیمتي 15000 سته ده. 15000 سته ده، خو هغه کور کې ده.
څنګه دي خلک مرغان اخلي؟ هغه شوق سره لري کنه؟
و خو مخکې خول پیسې وي خلک اخیستلې، اوس لږ بازار رسوس شوی ده، خو ښه ده اخلي خلک، شوقیان لري.
کوم خلک ډېر درنه اخلي؟
بس شوقینو رنگ په رنگ دي، چې هلته کراچۍ والا دیم کار وکړي هغه کور ته سودا نه وړي راځي، مان هم مرغان اخلي. او داسې شوقیان هم شته او داسې خلک هم شته چې بیخي نه خوښوي، وایي چې باساب خرابوي.
داسې خلک به هم وي چې مثال خپل کور کې ماشومان ته ډوډۍ نه ورکوي خو دا مرغان ډېر ښه ساتي.
او ما اکثریت ما لیدلې چې د خپل ماشومان ته ډوډۍ چینه ورکوي، خو کناری ته تا گئی پالک هم مرتګ دي.
پتا باندې د کوم مرغ आवाज خلګي؟
او ما باندې د کوتره आवाज خلګي.
چغمبر وهي؟
او چغمبر وهي.
راځه چې د کوتر خونی ته یو ځل لاړ شو.
سامره
دا کوتر خانه ده.
دا کوتر خانه ده.
دا کوتره چې وسته د غمبر وهي کنه؟
او وهي ولا نه وهي.
Thank you. دوی ته چلاس وروړي بیا دا غمبر وهي
او دا ما سره بلد دي ځکه دا غمبر وهي زما لاس شي او دا نور بیا نه وخي دا نور بیا هم اسي غمبر وهي په نور کوترو باندې
د ورځې د څورو په سودا کوي
چې هغه خراب ورځې زر پی کیږي چې بیا خو ورځې بیا پنځه زرم کیږي پک زرم اته لا زرم کیږي
د مرغانو خرڅول مو ژوند جوړ کړی کنه
د مرغانو خرڅول به د چا ژوند جوړ کړي خو اته مصروف یو پی اته د پیزای ګرځېدو نه ښه دی
د رواني خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو مخې تر دې چې ژوند په شیبو کې واوري لومړی د انصاف پلاتکی پروګرام خبري شي
د انصاف پلاتکی
یو وی چاغی پسې ورشبل وی غی پسې ورشبل وی غی پسې ورشم دې کې ربان ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما دا یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په وګړې خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د عبدالباقی په نامه د یو متقاعد ستونزه راخسته ده د یوې د پښان په زورګونو متقاعدین د دوی د تنخواګانو د ځنډیدو لامل له سخت ستونزه سره مخ دي د دې ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د متقاعد عبدالباقی او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د یو مسؤل نظر واوري
د انصاف پلټکه
رور ته سي ازادي رادیو ته د سل لپاره ټلیفون کړي سم مشکل لري او سو ویل غواړي مهرباني وکړي
څنګه زاده چې دا کار هر کار چې د پلان لمخه څخه موجوده ارتو اداره مکلفیت لري چې خپل هدف ته پر ځان ورس د کال پلان د روبي پلان ماهوار پلان باید مخته ولري چې په دغه میاشت کې زه دغه کارونه کوم په دغه روبه کې دغه کارونه کوم په کال په اخر کې دغه کارونه کوم او نتایج متوقعه ده هغه دغه ده چې هر څوک خپل هدف ته ورسیږي په ریاست متقاعدینو کې هدف دا دی چې متقاعدین خپل حقوق ترلاسه کړي دا باید نه وي چې متقاعد سهار او ماښام ګرځي سرګردانه پریشانه په مشکلاتو باندې اخته او خپل حقوق نشي ترلاسه کولای دغه حقوق په په ټولو اداراتو کې د همدغه متقاعدینو څخه د دې د معاشات څخه ماهوار په ریاست تقاوت یا وزارت مالیه ته د پیسې انتقال شوی دی دغه پیسې باید د کلنی پیسې باید د دې وزیر روښانه معلومي او په هر روبه کې باید و متقاعدینو ته په هر میاشت کې ورته ورسي
د تقاوت ریاست ته خو به تاسو تللی یاست وضعیت پکې څنګه دی
اوس عمومي ستونزه دا ده چې عمر خپل ریاست تقاوت او وزارت امور کار اجتماعي او وزارت مالیه دې همدغه یو مشکل دغه کوي چې موږ ته پیسې په اختیار کې نه دی راکړل شوی تخصیص نشته دغه تخصیص باید اجراسي دغه تخصیص باید ته ورکړل شي او دا هغه وخت د کار محصول دی چې ریاست تقاوت او وزارت کار امور اجتماعي درست پلان نه لري کدی د متقاعدینو لپاره درست پلان درلودای دغه پسمانی د پیسو به نن په د ریاست تقاوت کې نه وای موجوده
روره وسوس په دې موجوده حالت کې هغه روانه ستونزه څه ده چې تاسو ورسره مخ یې
وس غیر له پیسو ما څه نور مشکلات حل دي یوازې د پیسو د نه موجودیت له مخې څخه ریاست تقاوت په دغه مشکل باندې اخته دی او دغه دلیل وایي چې وزارت مالیه موږ ته تخصیص نه دی راکړی
یعنې د خلکو پیسې پاتې دي
پیسې نور کول کېږي بله
ستا غوښتنه څه ده وس چې مونږ له مسؤولو مقاماتو سره شریک کړو
همدغه ده چې دا متقاعدین باندې زړه وسوځي دا متقاعدین حقوق ثابت حقوق دي دا هغه څه دي چې پیسې اخیستي دي او اوس یې باید ورته ورکړي دا داسې دي لکه یو قرض د ادارو لخوا څخه چې ګرځول شوی دي اوس یې ولې په میاشت باندې ځنډوي نو متقاعدین ته خپل په وخت او زمان باندې خپل تقاوت هغه خپل پیسې تاسو په تطبیق سره هغه ورته سنجوي هغه ورته ورکوي په دې کې نو مشکل څه دي مشکل دا دی چې اوس وزارت مالیه و وزارت امور کاری اجتماعی چې هغه د ریاست تقاوت پر اساس کړي دی باید د پلان له مخې څخه د وزارت مالیه څخه تخصیص واخلي او د تقاوت په اختیار کې ورکړي او تقاوت خپل متقاعدین ته حقوق ورکړي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمده کار او ټولنیزو چارو وزارت لوایاند خاغلی عبدالفتاح عشرت احمدزی سره شریک کړه. خاغلی احمدزی په دې ورځو کې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه ته اکثر ټلیفونونه د متقاعدینو لخوا کیږي. دوی وایي ځینې شته چې لسو کلونو او ځینې شته چې له میاشتو میاشتو راهیسې تنخواګانې پاتې دي. غوښتل مو په دې حق له ستاسې نظر ولرو.
او پوسټ زمونږ سره د مراجعین دی او خپل نوټه ده د خبر ورخلي او ډیر معزز خلک چې ټولې نه ډیر خبر من شوی یعنې همیشه په دې کې په خپل وخت زمونږ به دغه کوم پرسنټیج دی هغه باید سره باید سره هم او باید سره سره سي نه دا چې دوی باید لري شو سره سره سي په بیا هم څه کول کې موږ د یو شمیر محدود او فشارونو متقاعدینو د پیسې دی نو ورته له سره سره مشهور چې موږ بیا هم تکرار په څه زده د مالی محترم وزارت ته درخواست وکړی دا چې له دې سره په وخت زمان په دغه غوښتنه هم عملي شي او موږ ته ونیږو چې د دې د خپل پیسې او فرنسل په وخت زمان وکړو.
کوم سپارښتنه چې د مالی وزارت تاسو ته کړی د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه پوره کړی؟
ښه، موږ د مالی محترم وزارت یو غوښتنه درلوده چې به تاسو په لومړي قدم کې تاسو ډیر مهم تکای هغه به ترسره کړئ. هغه سیستم جوړونه ده، نو سیستم جوړونه موږ تقریبا د یو غرش مې د متقاعدینو موږ ورته کړی ده. خلاصې ته ویدم تقریبا یو ځای چې د سیستم د متقاعدینو څخه موشنې د رسېږي د دې هم یو غرش برخه البته نه ده شوی. یعنی موږ شو خو اته زره کسان متقاعدین موږ بایومټریک کړل د خپل دی او د دې مثبت تراخ تراندوی ده. کله مې دا د بافي کسان هم موږ پات دي موږ یو ټارګټ دی چې خو د ریاست ته ورکړی ده باید په محدود یعنی نږدې پیوی میاست باید بایومټریک پروسه خلاص شي او پرسر از موږ ټول متفقین یعنی باید شامل دې پروسه د بایومټریک کې د موږ د سیستم له بحث نه یعنی هیڅ څه نه لرو. لیکن موږ خپل د مالی محترم وزارت له هم دا چې موږ د یو غټ شمېر سیستم سازیو ته کړل نو باید دې پیسې او څه په زمون ورکړي. موږ په اوس کې د کمبودي ولې سره موجه یو نو باید موږ لپاره دې چې د تیر کلو کومې ولې ورته یا خزانه سترول له هغه مهمه څه ورکړي دي محترم متقاعدینو لپاره. نو هیله مده ده چې زموږ مخکې او متقاعدین ډیر زیات څنګه لري نو هیله مده ده چې دوی د څو څه په پام نو د دې پیسې به تر څو زموږ ته ورسیږي.
تاسو څه ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به حل شي؟
زموږ اوس خپل دین نه هیدارې کې موږ ټول ځای مراحل کړی دي. زموږ هیڅ قدم متقاعدین کوم ستونزه نه لري. موږ خپل ټول پروسس د کارونو خلاص کړی دی. یا وزنی ستونزه چې اوس موږ مخامخ یو هغه د 25 کلنه متقاعدینو پیسې د نشته له وجې سره موږ تکرارن په توګه د مالی محترم وزارت څخه غوښتنه کړې هیله مده ده چې موږ سره په دې وخت کې لږ زړه زړه مرسته وکړي او زموږ د پیسې لپاره راځي.
دا ستونزه مو د مالی وزارت سره هم شریک کړه. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال محمد آقا کوهستانی وویل
یا دو بخش دارن. یکی بخش ملکی شان است که 6.3 میلیارد اینا بودجه داشتن.
خاغلی کوهستانی وویل متقاعدین دو برخی دی، یوای ملکی ده چه 6.3 میلیارد افغانی بودجه لری چه دیر برخی ده کار و ټولنیزو چارو وزارت تورکر شوی او بله پوزی برخه ده چه دا غیل پار 15.5 میلیارد افغانی لری چه 2 میلیارد لگولی و 3 میلیارد پاتی دی.
دوازش مصرف کردن 3 میلیارد ازی مانده.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د افغانستان متقاعدین د دوی د تنخواګانو د زندیدو لامل شکایت کوي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د متقاعدینو د پروسې د شفافیت په خاطر د بایومټریک لړۍ پیل کړي چې اویا یا 80% بشپړ شوی ده. دوی وایي د دې پروسې له بشپړېدو سره به روانه ستونزه په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د پښتو د مشهور لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه موږ ته د میوند د یوې سترې جګړې کیسه کوي. دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په میوند کې په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نیټه رامنځته شوې وه. د دغې جګړې د ګټنې اصلي لامل د میوند اتله پیغله ملاله وه چې د لنډۍ په ویلو سره په جنګیالیو کې جذبه راپورته کړه او بایللې جنګ یې وګاټه. غازی محمد ایوب خان چې د دغه جګړې قومندای په لاس کې و د میوند جګړې غازی اتل وبلل شو او تر اخره یې انګلیسانو ته ماتې ورکړه. په نننۍ خبرونه کې موږ د غازی محمد ایوب خان مقبرې ته تللیو. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو مونږه د پېښور ښار د مومند آباد سیمه ترغلی ودلته د شیخ حبیب بابا یو ډیر لرغونی او پخوانی مقبره او زیارت ده. نو ترغلی ودلته د پخوانی سردارانو د کورنۍ یو شمیر سرداران دفن دي. غازی محمد ایوب خان چې تاسو به ټول له نامه سره آشنا یې، غازی محمد ایوب خان د میوندۍ اتلی ملالی ورور دی چې په هغه وخت کې د میوند په غزا کې برخه اخیستی وه او پرنګیانو ته ماته ورکړې وه. د هغه د مقبرې سربیره دلته د افغانستان د سلطنت پخوانی والی سردار محمد ابراهیم خان د هغه مقبره هم موجوده ده. د امیر شیر علی خان د میرمن او د سردار محمد ایوب خان مور مقبره هم دلته موجوده ده. د سر په خوا کې یو شمېر نورې مقبرې هم شته. خدای غ کسان دي چې تر ډیره پوري موږ یې له نامه سره آشنا یو او موږ یې پیژنو. تقریبا د 220 په دې محوطه کې چې شاوخوا ترې د پخو خښتو نیمه وران شوی دیوال چاپیر دی، دغه مقبرې په ویجاړ حالت کې پرتې دي. د سیمه چې اوس مهال پکې د سترو غازیانو او اتلانو مقبرې دي، یو ډیره تاریخي سیمه بلل کیږي. دا سیمل کیږي چې دغه سیمه چې اوس د محمد آباد په نوم باندې نومول شوې ده، او دا د پخوانی افغانستان د دوري سړک یا دوره روډ په نوم باندې یادیده. دلته پخوانی یو ډیر لرغونی ښار موجود و. موږ چې دغه سیمې له خلکو سره خبرې وکړې، هغه ویل چې دلته یو بل ډیره لرغونی مقبره موجوده ده چې هغه د بیزو د قبر په نوم باندې یادیږي. او یو داسې ویل کیږي چې دلته د یو پادشاه میرمن دفن ده. په همدغه زیارت کې یو ډیر پخوانی او لرغونی جماعت چې تاریخي خای لزرو کلونو زیات وي همدلته شته دی چې د شیخ حبیب بابا د مسجد په نوم باندې یادیږي. او خپل شیخ حبیب بابا عذرخوان همه په نوم باندې هم مشهور و. د شیخ حبیب بابا زیارت ته هر ورځ خلک راځي دغه زیارت کوي او دلته دغه زیارت ته دعا کوي. خو له بده بخته د دغه زیارت سره په خوا کې هغه کسان چې د افغاني تاریخ کې ډېر لوی نمونه دي هغوی هم پراته دي، خو دا چې څوک نه پیژني او د ناپیژندګلوۍ له وجې د دوی مقبرې د ورانېدو له ګواښ سره مخ. د عدم تشدد د فلسفي لاروي حاجی اعتبار خان چې د مومند آباد د سیمه اوسیدونکو دی وای د مومند آباد په سیمه کې د وزیر باغ هدیره ده او په دغه هدیره کې د رحمان بابا د مزار سربیره د سترو غازیانو مقبره هم پرتی دي.
په مومند آباد یو علاقه ده هغه کې یو مزار دی چې شیخ حبیب بابا نومیږي لري خو بزرگ واستي و دا د هغه هدیره ده هغه مقبره ده. بیا دا خلق د دو په لمنه کې راغلی دي او خښ شوی دي چې اوس د پدې باندې تاریخ لیکل شوی دی چې دا په کم سن کې او په کمې صدۍ کې دو دلته مطلب دا دی چې اخیری فنانګه او دغه یې اخیستې ده.
دلته څوک څوک موجود دي دا مقبره د چا چا دي؟
دلته خو دا خو د شیخ حبیب بابا مزار دی او دا چې دین سردار محمد اکرم
دا دغه مقبره ده.
دا د هغه مقبره دی
او مزار دی. او دا چا
دا زم غالبا د دین خو دا تختې وړي دي. دا زم خلک سردار ایوب خان دی.
ها سردار محمد اغه د میوند ملال
دی رور دی.
ها ها او دا څوک دی؟
دایم رور دی زم
او هغه رور دی سردار محمد اکرم
دایم رور دی
او دا
دای رور دی
دا خو سردار محمد ابراهیم خان دی
او دایم رور دی
او
هغه مور ده.
دای مور ده. امیر شیرعلی خان مرمن د غازی سردار محمد ایوب خان مور په 1901 کال کې
دغه سلور قبرونه دي چې دا د دو تاریخي د غدي افغانانو یو تاریخ دی. دا
خغل اعتبار خان راته په دغه هدیره کې نور تاریخي ځایونه راخی هوای
دا خو سردارانو دا خو دلته په خوا دوره روډو او دا خو په خوانه د 3000 کالو سلور 0 کالو مخکې دا خارې و دغه دا تاریخي ځایونه مسمشته هزار ښکاری
د 3000
جمعه ته د مسجد دی وګوره دا مخکې تقریبا د 3000 کالو د 2300 کالو نه مزید تر یو کم بنی نو دا خو د دې بزرگ په لمنه کې بس دو راغلی دی او خښ شوی دی او دلته
هغه وخت چې دوی دلته دفن شوی دی دغه ساحه د افغانستان نړیوال سلطنت د افغانستان ولته خو لیکلی
او خکاریم دغه سې چې دا تاریخ د سیوی چې د افغانستان
هغه ته چې غازی البته سردار محمد ابراهیم دی هغه د افغانستان د سلطنت والی سلطنت والی نو دا به د افغانستان ساحه و دلته څوک راځي چې سب دغه زیارت ته
او چات او خلک د دې کې دتمن من خپل راځو دي ته دا ډیره یو خاص تی ده او دې ته خو ډیر خلک او ډیر خلک راځي خو شکه اوس دغه خلک لګ مات ګډ شول دغه شول د دې د وژنه ډیره ترخه ډیره شوی نو
او دغه غازیانو یا د سردارانو مقبره چی دی دا بیا چا جوړ کړی کنه ما غشن
یا دا ما په خوانه جوړ دی دا وګور تاریخي ته څو نو اخلا وی وګور کنه
او ما
دا شین خوش نه جوړیږي دی دا کوم دغه چی جوړ دی دا
بالکل
دا خو اوس زم کمپیوټر به جوړ نه کی چا او خلکو دا کم پلاس جوړ کړی دی
د غازی محمد ایوب خان او د سردارانو د کورنۍ نور غړیو مقبره د غازی د زوی لخوا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال ل سپینو مرمرینو کانونو په اساسي توګه جوړ شوی وي او کلو نوړاندې زینو برخو ته زیان اوخته وو چې د وخت په تیریدو سره یې ډیری برخې لا پسې زیانمنې شوی وي خو په 2004 کال کې د افغانستان فرهنګي مرکز له لوري ترمیم شو او یو شمیر لوحې پرې ولګول شوې درنو اوریدونکو د زیارت په ورننوتو سره څو لوحې لګیدلې په لومړی لوحې لیکل شوی چې آرامګای شیخ حبیب بابا لدی ور علاوه په دویمه کوچنی لوحې لیکل شوی چې د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان مزار لدغه لوحې سره په خوا کې وبل لوحه لیکل شوی چې د شیخ حبیب بابا په زیارت کې د افغانستان د تاریخي شخصیتونو د مقبرو په اړه تاریخ وړاندې کړي د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان چې په 1914 کال کې د اپریل په 8 نیټه مړ شوی دی سردار محمد ابراهیم خان چې په 1922 کال د جمادی الاخر په 2 نیټه مړ شوی د امیر شیر علی خان میرمن او د غازی سردار محمد ایوب خان مور چې په 1301 هجری قمری کال د روژې په میاشت کې وفات شوې ده، او د سردار جلال الدین خان میرمن چې په 1328 هجری قمری کال کې مړ شوې دلته مزارونه موجود دي. د افغان تاریخ د دغسترو نمونو له مقبرو مرمرینې ډبرې غلا شوي او دا مقبرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په دغه سیمه کې مو یو قبر کیندونکی سلیم خان وکوت او له هغه مو وپوښتل چې له دغو مقبرو دا قیمتي او تاریخي ډبرې کله او چا غلا کړې دي.
یو کال یو نیم وشو د بار نه شروعات شوی او اخره کې بیا دلته رانه وتل. دلته چې رانه وتل نو مونږ اوی ته اطلاع وکړه چې تاسو راشئ، تاسو قبرونو بې حرمتي کیږي، سینې ته بزی دا، سیډونو ته بزی دا، خلکو وړي دي، د دینه بس دا بره نه ته بزه تلی ده، دا تینه تلی ده، دا سیډونه ما سره شته دي، دا پوړې نه دي، دی ولا ماتې کړي دي، او نور دی وګوره دا کم دا سیډونو باډرې چې دي دا ما سره پرتی دي، او نور دا د دې قبرونو چې کمی دي نو دا پاس سر والا موړي دي، هغه سیډ والا موړي، دا سیډ والا موړي دي.
په دغه مقبرو کې تر ډیره د سردار محمد ایوب خان مقبرې ته د پام وړ زیان اوخته. تاریخي ډبرلیکونه غلا شوي، شاوخوا مرمرینې زینتي کټاري ماتې شوي او د یو ویجاړ قبر په توګه ښکاري. موږ هڅه وکړه چې د یادې موضوع په تړاو په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ نظر راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو سره هم بریالي نه شو. اوریدونکو، د تاریخي ودانیو او مزارونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com، او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ کیله ده.
سلگی